تخنیکی چاري لامن امیر زی سره دی او کوربه مو زحمت شبر یم السلام علیکم د دې خبري مجلې د سر مطلب مو په کابل کې نننې 14 نه چې یوشمیر بهرني هم پکې وشل شوې دي د مطالبه تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لفرشته جلال زی څخور
په کابل کې نن د غرمې ورسته په یو 14 کې د مړوشمیر پر لاسو او شته یو کنشمیر نور زخمیان دي. جمهور رئیس حمید کرزی دغه 14 وغندله. د ولسی جرګې نوی رئیس به سبا ته وټاکل سي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د خپل عسکرو د ماموریت موده یو کال تمدید کړه. په مصر کې د رپورټونو پر اساس مظاهره کوونکو او پولیسو په خپلو کې نښتې کړې دي او پولیسو د رپورټونو پر اساس پر مظاهره کوونکو ژګې بهونکې ګاز استعمال کړی. زرهاو ترنن په اردن کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې او دغه هیواد د حکومت د نسکورېدو غوښتنه یې وکړه. او د جنوبي افریقا چارواکي وایي چې د دغه هیواد لومړنی تور پوستی منتخب جمهور رئیس نلسن منډیلا له روغتون څخه رخصت شو او روغتیایي وضعیت یې سم دی. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته. په کابل کې نن له غرمې وروسته په یوه 14 کې لږ تر لږه 10 مړه دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دغه 14 په شدت غندلې ده. د امنیتي مقاماتو په حواله ویل سوي چې 14 د وزیر اکبر خان مینه په 15 سړک په یوه سوپر مارکیټ کې وسوه. د رپورټونو پر اساس د حزب اسلامي ډلې د دغه 14 مسؤلیت اخیستی او وروسته په خبرونه کې نور جزئیات تر وړاندې سي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې نوی رئیس سبا وټاکل شي. د ولسی جرګې غړو ازادي راډیو ته وویل چې سبا مبشین به په دې مسله رایګیری وکړي. د معترضو کاندیدانو لخوا پر دغه پریکړه اعتراض شوی. دوی وایي تر څو چې د انتخاباتو د شکایتونو د سپیناوي ځانګړې محکمه خپل کار بشپړ نه کړي او خپل رپورت خپور نه کړي، باید په دې برخه کې پریکړه ونیسي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د خپل عسکرو د ماموریت یو کال تمدید پریکړه تایید کړه. د پارلمان له 240 غړو تقریبا 114 تنه موافق رای ورکړی دي او ویلي دي چې د جرمني عسکر به د 2012 کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې سي. په بهر کې د جرمني عسکرو د هر ماموریت د تمدید لپاره هر کال د پارلمان موافقه ته اړتیا ده. جرمني په افغانستان کې 4800 عسکر لري. د یو بل خبر لمخې د هالند حکومت هم افغانستان ته د پولیسو او سرتیرو د روزونکو ماموریت په باب دغه هیواد د پارلمان موافقه واخیسته. رپورټونه وایي د پارلمان اکثرو غړو دغه پلان په پلوي رای ورکړی دي. د خوست امنیت مسؤلین د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د څو بمی چاودنو او حملو خبر ورکوي. د خوست امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساقسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې نن سهار او تیر ورځ د غو ولایت د تڼویو، لکڼو، علي شیرو او زدرانو په ولسوالیو کې سوي دي. په مصر کې رپورټونه وایي چې د پولیسو او د مظاهره کوونکو ترمنځ خوډب سوی او پولیسو پر مظاهره کوونکو د ربړینو مرمیو ډزې کړې او پر خلکو یې اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړی. د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو په څیر د مصر خلک په دغه هیواد کې د نرخونو له لوړېدو، بیکاری او د استبدادي حکومت له فشار څخه په تنګ راغلي او وایي چې د حسن مبارک رژیم باید ړنګ سي. تر هغه وروسته چې د اخوان المسلمین ډلې په مصر کې د حکومت ضد دغو مظاهرو ملاتړ اعلان کړ، رپورټونه وایي چې د اخوان مسلمین یو شمیر مشران هم نیول سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې اړه په خپل عکس العمل کې ویلي چې جمهور رئیس حسن مبارک باید جدي سیاسي اصلاحات راولي. جمهور رئیس اوباما وایي زه سملاسي د هیله لرم چې تشدد په مصر کې د وروستي وضعیت ځواب نه وي. حکومت باید د تشدد په مخنیوي کې له احتیاطه کار واخلي او په سرکونو باندې اعتراض کوونکي هم باید په دې اړه چې د تشدد سبب نسي احتیاط وکړي. دا ډیره مهمه ده چې خلک په دې پوه سي چې د اعتراض د څرګندونو لپاره یو میکانیزم موجود دی. ورستوی رپورټونو پر اساس زرهاو تننن په اردن کې هم د حکومت ضد مظاهره وکړه او د جمعې تر منځ ورسته په حکومت کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه کوله. د اردن په مرکز عمان کې لاریون کوونکو د حکومت د بدلېدو غوښتنه کوله. د پنځشنبه پورس په یمن کې هم اعتراضي مظاهره وسوه او خلکو د جمهور رئیس د لری کېدو غوښتنه وکړه. رویټر اژانس وایي لشته لږه د یمن په مرکز سنا کې د پوهنتون د ودانۍ په وړاندې راټول شویو اعتراض کوونکو شمیر د لزرو په شاوخوا کې وو. د جنوبي افریقا چارواکو نن اعلان وکړ چې دغه هیواد لومړنی منتخب تورپوستی ولسمشر او د نژادي تبعیض په ضد دغه ستر سیاسي رهبر نلسن منډیلا له روغتون څخه رخصت سوی. مسؤلینو ویلي چې د نوي کلن منډیلا روغتیايي حالت ښه دی او په کور کې د استراحت سپارښتنه ورته سوې ده. په جنوبي افریقا کې لوی جراح ویجی رام لکرن ویل چې د منډیلا تنفسي سیستم کې ستونزه وه، یوه برخه یې التهابي سوې وه خو اوس ښه دی.
He recently developed an acute
د وی پورستو یو کې منډیلا ته د تنفسي سیستم په یو برخه کې التهاب پیدا شوی وو، خو تر تداوی ورسته اوس شدی او د خود تر جدید سارنې لاندې بوي. منډیلا د چهارشنبه په ورځ په روغتون کې بستر شو. د بریتانیا او جرمني حکومتونو ویلي د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا په حکومت باید شدید بندیزونه نافذ سي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي په اروپا کې د دغه ډول جدي بحران مخنیوي باید وسی او د دې لپاره باید اروپایي اتحادیه جدي اقدام وکړي. د اروپایي اتحادیه چارواکو ویلي چې د بیلاروس په حکومتي مقاماتو باید د ویزې بندیز پراخ کړي. دوی وایي دا به په 2006 کال کې د منسک په تر انتخاباتو وروسته د بیلاروس په چارواکو د لګیدلو بندیزونو په تناسب ډیر پراخ وي. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن د ازادي راډیو ته وویل چې دا ور به د هغو د بیلاروس د زیات شمیر چارواکو نمونه په دغه لست کې راسي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف نن له امریکا سره د اتمی وسلو د کمولو تړون رسمن تایید او لاسلیک کړ. د نیو سټارټ په نوم دغه تړون د هر هیواد په برخه کې د 1550 ستراتیژیکو سرګلولو پورې حق اور محدودوي او همدارس لدی سره به د اتمی وسلو د څارنې هغه سیستم هم بیرته فعال شي چې په 2009 کال کې د سټارټ د تړون د مودې ل ختم سره پایته رسیدلې وو. ټاکل شوی چې ورسته د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې تړونونه تبادله کړي او په عملی ډول به د نیو سټارټ تړون په فعالیت پیل وکړي. او ټاکل شوی چې نن په لاهور کې هغه امریکایي چې د په دغه شهر کې د دوه تنو په وژل کېدو تورن شوی دی محکمې ته حاضر شو او ویل کیږي چې د پولیسو په توقيف کې د امریکا د متحده ایالاتو د قونسلګری دغه کارکونکي وایي چې د لځان څخه د دفاع لپاره دزې کړې دي.
د ساتي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. په کابل کې لڅ مودې خاموشي ورسته نن بیا د ډاسو شغونه واوري دل شول. په دې ډاسو پسې چاودنه وشوه. پروانه خبرونه کې مودې پیښې له جزئیاتو خبرو. بیا په واوري چې په همدغه شهر کې سبا د ولسی جرګې رئیس ټاکل کیږي، خو موترس کاندیدان دا کار له قانون سره سم نه ګڼي.
که رئیس د نامشروع اعضاو په واسطه چې وروسته ویستل کیږي تعینیږي، د حقوقو نقطې نظر نه، عدلي اساساتو نقطې نظر نه او د شرعي اساساتو نقطې نظر نه، د باطل نتیجه باطله ده.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د اداري فساد د مخنیوي تازه هڅې شوي. په پا پاکستان کې بیا یو امریکایي ډیپلومات محاکمه کیږي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د کابل د امنیت قمندانۍ مسولان وایي نن د فاینست په نوم مغازي کې چاودنې تر لسو ډیر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه پیښه نن څه باندې درې ساعته مخکې وشوه. عیني شاهدان وایي چې لومړی یو تن مغازي ته ننوت، ډزې یې وکړې، بیا یې ځان والوساوه. د عیني شاهدانو څرګندونې او د امنیتي چارواکو څرګندونې د دې پیښې له جزئیاتو سره له کابله د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي د دغه پیخي په قربانيانو کې د بهرانيانو په ګډون خزي او ماشومان هم شامل دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي د پیخي د ځای لیدل وروسته خبري اعلان ته وویل چې په دغه پیخي کې څوارلس کسانو ته مرجوب لا وخت ده.
دو سه نفر از اتباع خارجی دایجا کشته شده که
دای وای دو درې کس بهرنیان چې ویل کیږي خزینه دی دلته وجل شوی او د بلاک واټر او د غړو پاړه زکمه اطلاع نه لرم. په دغه پیخه کې اته تنه ځای په ځای وجل شوی او شپږ تنه ټپیان شوی دی. د درې تنو ټپیانو روغتیایي حالت جدي ښودل شوی او د نورو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دا ځانمرګی بریدو او کچاودنه، خو په اړه یې څېړنې روانې دي.
انتحار از یا انفجار تحت بررسی قرار داره.
په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د وزیر اکبر خان په 15 سرک کې د فاینس په نوم ودانۍ ته د جمعې په ورځ د 2:30 بجو په شاوخوا کې یو کس ننوت چې لومړی یې ډزې وکړې او وروسته یې ځان والوزوه.
زما نوم اجمیر د ورځ سرک 15 سرک وزیر اکبر خان کې کار کوم. زمونږ دفتر دلته دی. وروره تقریبا 2:15 تر خوا د دې ټایم و دننه یو سړی لاړو او یو انفجار وسوه چې دقیق راپور معلوم نسته، خو مونږ چې پرونه واخیستو نو یو 4-5 کسان به مړ شوی ده او څو کسان زخمی ده.
د دغې پېښې مسؤلیت طالبانو او حزب اسلامي دواړو په غاړه اخیستی. د حزب اسلامي یو ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی یو کس دغه پلورنځی کې په دې هدف ځان والوزوه چې د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ کسان پکې موجود وو. دغه پلورنځی د وزیر محمد اکبر خان په 15 سرک کې موقعیت لري چې ورته نږدې د کاناډا، ناروې او ډنمارک سفارتونه پراته دي. له دغه پلورنځی څخه زیاتره بهرنیو پوځي او غیر پوځي کسانو پیرودنه کوله.
د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه د افغانستان جمهوري ریاست اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې د دې پېښې د قربانیانو شمیر 9 تنه یاد شوی او ویل شوي چې 8 تنه یې زخمیان کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ملي شورا مسؤلان وایي چې سبا یعنی د شنبې ورځې ماسپښین خواته د ولسي جرګې مشر ټاکل کیږي. د ولسي جرګې موقت مشر د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شنبې په ماسپښین دوی د ولسي جرګې خړي دې ته رابللي چې خپل رئیس وټاکي. بل لور ته معترض کاندیدان دا غوښتنه لري چې د ځانګړې محکمې له پریکړو وروسته دي د ولسي جرګې مشر وټاکل شي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړي وایي دوی به د شمې په ورځ خپل مشر وټاکي چې کارونه یې ښه پر مخ ولاړ شي. د دوی په خبره د ولسی جرګې مشرتابه څوکۍ ته د 50 تنو په شاوخوا کې هغه استازي ولاړ دي چې په ټاکنو کې یې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د ولسی جرګې موقت مشر محمد سرور عثماني د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی به د شمې په ماسپښین خپل مشر وټاکي او خپلو اړوندو کارونو ته به دوام ورکړي. ښاغلي عثماني د ولسی جرګې لپاره ځانګړې محکمه غیر قانوني وبلله او ویې ویل چې دوی لپاره د ځانګړي محکمې پریکړې د تایید وړ نه دي. دای وای د ولسی جرګې د مشر ټاکل په ځانګړي محکمې هیڅ اړه نه لري. له اول سره تر اوسه پورې بریالیو کاندیدانو په ګډه د ځانګړي محکمې جوړېدل او کومې څېړنې چې د دوی لخوا شوي او کیږي نه تاییدوي. دای وای موږ د ځانګړي محکمې جوړېدل زموږ په وړاندې یو سیاسي حرکت بولو. نوموړي د ولسمشر هغې خبرې ته په اشاره چې له بریالیو کاندیدانو څخه یې تضمین اخیستی چې د ځانګړې محکمې پریکړې به منل کیږي وویل دوی له ولسمشر سره هیڅ داسې تضمین نه دی کړی چې د محکمې پریکړې به مني. د ده په خبره یوازې یو مکتوب یې ولسمشر ته لیږلی چې په هغې کې ویل شوي د اساسي قانون له مخې به د محکمې پریکړې په جرمي مسایلو کې منل کیږي. خو له دې سره سره بیا هم د معترضه کاندیدانو غوښتنه دا ده چې د ځانګړې محکمې له پریکړو وروسته د ولسي جرګې مشر وټاکل شي. دوی وایي د ولسي جرګې د مشر ټاکل په داسې وخت کې چې د مشرانو جرګې یوه برخه هم نه ده ټاکل شوې پر ځای خبره نه ده. معترض کاندید داود سلطانزوی په دې اړه داسې وایي:
ولسی جرګې د رئیس تعین یوه عادي موضوع نه ده. مشرانو جرګې یوه برخه هم تکمیل نه ده. د اداري هیئت تعین باید وځنډول سي او موقت اداري هیئت باید تعین سي. د درې هفتو لپاره تر څو د محکمې کار تکمیلېږي کسانو چې پیسې مصرف کړي دي مامدار نه مني. مګر اصولا داسې یوه توره ورځ دغه مشروعیت باندې ولاړه ده چې که رئیس د نامشروع اعضاو په واسطه چې وروسته ویستل کیږي تعینېږي، د حقوقو نقطې نظر نه، عدلي اساساتو نقطې نظر نه او د شرعي اساساتو نقطې نظر نه د باطل نتیجه باطله ده.
ښاغلي سلطانزوی دا هم وویل چې د ولسي جرګې پرانستل بې وخته وو او باید دې ته پا پات شوی و چې ځانګړي محکمې خپل څېړنې پای ته رسولې وای. د ولسي جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د وږي د میاشتې په 20مه نېټه ترسره شوې او له شاوخوا 15 میاشتو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسمشر کرزي لخوا رسمن پرانستل شوه. ولسمشر کرزي ویلي دي چې له بریالیو کاندیدانو نه یې تضمین اخیستی چې د ځانګړې محکمې پرېکړې به مني او که چېرې په بریالي کاندید پسې د فساد دوسیه په ثبوت ورسېدله پر ځای به یې بل کاندید ټاکل کېږي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان نوې ولسي جرګه غواړي سبا د ولسي جرګې رئیس وټاکي. د تعاملونو پر بنسټ د ولسي جرګې مشر د 15 کلونو او مرستیالان او منشیان د یو کال لپاره انتخابي شي. که څه هم ولسي جرګې تر اوسه رسمن ریاست ته د کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې یو شمېر پخواني او نوي غوره شوي وکیلان د ولسي جرګې مشرۍ ته د ځان کاندیدولو هیله لري. په دې ډله کې د عبدالحفیظ منصور، محی الدین مهدي، محمد یونس قانونی، رمضان بشر دوست، میرویس یاسینی، عبدالرب رسول سیاف او جنو نورو کسانو نمونه اخیستل کیږي. په دوی کې به د چا چانس ډیر وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه او د ویسا ورځپاڼې له مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی سره احمد تکل مرکه کړې.
ستاسو معلومات او ستاسو تحلیل څه دی چې د افغانستان د راتلونکي پارلمان مشر به څوک شي؟ د چا امکان ډیر دی؟
که څه هم د پارلمان د مشرتابه لپاره د ریاست لپاره څو کسان اوس ځانونه نومولي، خو زما په نظر د دغه دوو کسانو نه د یوه احتمال زیات دی. یو پخوانی د ولسي جرګې مشر یونس قانوني او بل استاد سیاف. د دوی په نسبت نورو کسانو چانس کم دی.
په کومو دلایلو فکر کوئ چې قانوني او په کومو دلایلو فکر کوئ چې استاد سیاف؟
د راتلونکو کسان چې راغلي یو اندازه ملاتړ د یوې بلې خوا له ځانو سره لري، خو بیا په معینو کې داسې ښکارېږي مثلا نهدي دی، منصور دی، هغه ښایي د قانوني په طرفدارۍ په ملاتړ تېر شي. داسې امکان لري چې رمضان بشر دوست پاتې شي وروستیو سیالیو ته، چې هغه په پارلمان کې ماته د دغه 15 کاله تېر کلونه چې د ټولو نورو سره یو قسم په ټکر کې وو دغه احتمال کم ښکاري. دوهم یونس قانوني چې یوه دوره د پارلمان ریاست کړی دی، هغه د پارلمان غړي چې د ده سره پخوا ملګري وو هغه به همده سره د ده په شاوخوا راټولوي. او دغه نوي کسان چې پارلمان غړي څه ډېر نوی ترلاسه کړی دی، ولسي جرګې غړي څوک، په هغو کې هم څوک نه دي چې د دوی کاندید هر څوک چې وي هغه چې بری ته نه رسېږي. موزه فکر کوم د هزاره کاندیدانو د تاجکو کاندیدانو زیات وي او یونس قانوني ته ترجیح ورکړي، او د پښتنو کاندیدان به زیات په زیاته حده پورې استاد سیاف ته ترجیح ورکړي، ځکه بل ځل هم دغه دواړه فاینل ته پاتې وو. دواړه سمان چې بیا رایګیری وشوې بیا یونس قانوني په کې کامیاب شو. زه فکر کوم چې دا اوس هم ډېر په هغه دغه ترکیب کې په هغو تړونو کې تفاوت ډېر نه دی راغلی. داسې څېره بله نشته درجسته چې هغه د په یوه طرف کې د یونس قانوني نه زیات نفوذ هم ولري په پارلمان په غړیو کې او په بل لوري کې د استاد سیاف نه زیات.
که یې فرض کړو چې وروستیو رایو ته دا دوه کسان یعنې ستاسو په وینا استاد سیاف او محمد یونس قانوني پاتې شي، په دې دواړو کې د کوم یو چانس زیات دی د نوي پارلمان جوړښت ته په پام سره؟
متاسفانه په افغانستان کې د پارلمان او د پخوانیو تجربو چې موږ وینو د ریاست په رابطه او په نورو مسایلو کې، په خپله هغه کاندیدان چې یو وخت پارلمان غړي وو هغوی په خپله په دې اعتراف کوي چې په دې مسایلو کې پیسو نه زیات فراخیستل شوی د سیاسي نفوذ نه او د حتی د بهرنیو لوریو د نفوذ نه په کې کار اخیستل شوی دی. دغه ټولو ته په پام سره زه داسې فکر کوم چې که په سیاسي لحاظ د دولت یا د ولسمشر کرزي پلوي د کوم کاندید نه ډېره وي، دا هم د ورو چانس یو څه زیات وي، او نړیواله ټولنه بیا چې په کومه چا ولاړه وي هغه هم د هغو د کامیابۍ نه او د هغو د نفوذ نه او د دې فکتور نه هم وینه چې شونته شي نه شي کېدای. زه داسې فکر کوم د ما خپل نظر چې یونس قانوني به یو ځل بیا د پارلمان رئیس شي. ما ته داسې ښکارېږي چې دا تمایل ډېر دې ته زیات وي چې یونس قانوني پله درناوي که دغه دوه تنه پاتې شول.
د انتخاباتو معترض کاندیدان وایي چې د ولسي جرګې نوی مشر دی تر یوې میاشتې پورې، تر هغه پورې چې په انتخاباتو کې د درغلیو ځانګړې محکمه خپله وروستۍ فیصله د انتخاباتو په اړه اوروي، تر هغه پورې دی نه انتخابیږي. ستاسو په نظر دا غوښتنه د دوی څومره د منل کېدو وړ ده او څومره به ومنل شي؟
من فکر میکنم که پارلمان افتتاح شد و سید آغفتن ایدی و میان منل شید. فخواه که فیصله ها دی فیصله و واکل اختیار دی رئیس جمهور سر و آغا و نکوانید و فشارون و تسلیم شد. او پارلمان یه افتتاح کرد. اوز خود یه پارلمان داری پارلمان دی بریاله نمانده چه پارلمان افتتاح کرد. آغا با پنده زور راولی هست کلا با هم دیگو معترض و کندیگانو اختنی و نمانی زا فکر نکام زا دست فکر کام چه صحبات دوی تا اول جلسه که شاید پندغه میکانیزم دی انتخابات و فکر رو که دوی نگری چه یوامی اشتفر رو بندی خو درست و معقول خلا رنده آوا چه نوال خو پشت دی چه پارلمان افتتاشی باید دیگه محکمه پریکلو تا انتظار شوی وی و سم خاله را دیم داره که پارلمان اتکاشو ایوانیش پرخصت لگیوی به محکمه دی پریکو سرخصان کم تغییرات چرا کلای ممکن وی اغاد آغنیوی پس ده دی داری کلایی دی تاکنه نمیولی تر خانم سازه تیر خلکار تایدی ادوان ورکره خاخه در خان دسته
د سیاسي چارو کارپو او د ویسا ورسپنې مسول مدیر زبیر شفیقی د افغانستان د ولسی جرګې د نوي مشر د ټاکلو په ارتباط نظر څرګنداوه ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د ولسی جرګې نوي غړي غونډه وکړي او د پارلمان رئیس وټاکي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د خوست استیناف څارنوالي سرپرستوي په دغه ولایت کې له افغانستان بانک څخه په لسګونو میلیونه افغانۍ ورکې شوې دي. د دې پېښې په اړه د خوست له ښاره د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورت لري.
د خوست د استیناف څارنوالي سرپرست څارنوال عبدالحمید قاطی وایي د دې ولایت د افغانستان بانک په څانګه کې د شپېتو میلیونه افغانیو په کچه اختلاس شوی دی. د ول کشفي موظفینو تر اوسه په دې تور د کابل بانک د دوه تنو مامورینو په ګډون د افغانستان بانک د څانګې اووه تنه مامورین نیولي چې دا مهال د پولیسو په نظارت خانه کې د ګډ پلاوي تر پوښتنو لاندې دي.
مرکز نه راغلي په حساب د بانک هغوی په پیشنهاد په اساس باندې یو کمیسیون جوړ شو چې زه هم وظیفه کې مور واقعا یو څه اندازه پیسې ایف ایم ایل شوې چې د بانک ویستل شوې په همدغه اساس مونږ څېړنې شروع کړي دي او هغه پیسې م تثبیت کړي دي. شپېته میلیونه په دغه شاوخوا کې دي.
د افغانستان د جزا د قانون د 218 مادې د حکم له مخې د عامه خدماتو هر موظف چې د افرادو یا د دولت د شتمنیو په ساتنه مکلف وي او دا مال د خپل ځان او یا د بل چا په ګټه وکاروي مختلص ګڼل کېږي او دا ډول جرم جنایت دی او مرتکب یې د جزا د قانون د 201 مادې د حکم پر بنسټ سربېره پر اوږده حبس چې له 5 کلونو څخه کم نه وي د اختلاس شویو پیسو او د هغې د معادل جرمې په ورکړه هم د محکمې لخوا په سزا محکومېږي. د خوست استیناف څارنوال وایي چې دوی د موضوع په تړاو اووه تنه نیولې دي چې دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. دا د په وینا څو تنو تورنو کسانو فرار کړی چې د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې دي چې د نیول کېدو په صورت کې به هغوی هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
سل شوی دی هغه موږ ته تثبیت شي هغه به تینه جدا کو هغه کسان چې موږ نظر نیولی دي د هغه غبیر موږ خوشی کو.
دا بل خو یش پیر زیو سدون کی د څو ورځو د بانکي چارو د پټه په ودریدو لکه شکایت کوي او وایي چې د بانک سره د دوی د پیسو د راکړې ورکړې ورځنې چارې ټکنه شوې دي او دوی لګنو ستونزو سره مخ شوې دي. په دلر کې څو تنو زیو سدون کو خپل شکایتونه داسې وړاندې کړل.
زه کامل خان می داسن درې د بانک ترلا او مرني شو وړي وي زنبانین که یه مقصد تا خیده ای و بس می در مشکل اسلام خو مخشیوی مراجعین در دیو رقا نشتا ماموری نشتا
کسی گوال ماسو مشکل هم داده چی در سو رازی که چی دیما دی موتر جواسیر چی تجدید کرم اغیب برا که مثال دل در اغلان چی پیسی تاویل کم در رازی که چی هر راز در رازان چی بانک سوگ نشتا پینز رازی که چی زاد پر لپسی رازان بانک سوگ شتانا چی سوگ نوی نو کار بسنگ باشی.
دا خوست افغانستان بانک پچانگ که تی امشتا منای دی آیف مایل مسئله پداسی حل که را سرگندیگی چی لدی چه خبران دی هم دی ولیت دولتی املاکو د مسول پګډون د استیناف څارنوالۍ نه تنه جګپوړي څارنوالان لا دند څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د شاري محکمې لخوا د بند په سزا محکوم شوي چې دا مهال د خوست په مابس کې د بند شپې تیروي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مالیې د وزیر په مشرۍ یو هیئت نن تهران ته تللی. له دغه هیئت سره د سوداګرۍ او اقتصاد وزارت چارواکي هم ملګرتیا کوي. تمه ده په دغه سفر کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت پر روانو ستونزو خبرې وشي. اسدالله الدین په دې اړه د مالیې وزارت له ویاند عزیز شمس سره مرکه کړي.
شمس د مالی وزیر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی، د دغه د سفر هدف څه دی؟ دغه سفر به څو ورځې وي؟
افغانستان دولت یو پلاوی پلاوی چې بشری تاسو ته خلوال لري د مالی وزیر، او په دې آیت کې اقتصاد وزیر ښاغلی اردیوال او د تجارت وزارت وزیر ښاغلی عراقي برخه لري. سفر په وخت دغه دی چې د ایران د مقاومت سره د ترانزیت او تجارت د مشکلاتو په اړه چې وخت په زیاتېدو دی هغوی سره به خبرې وکړي. د یو میاشت تېر مخکې تقریبا زیاتر تجارت دفتی مواد اخیستی دی، او هلته په ذخایرو کې مثلا په انفلی یو دختر دی چې په سرخط کې مثلا په مشخص ډول یو سو اتیا واگونونه هلته د دیزل واگونونه ولاړ دي، او اته زره کل پترول هلته په ذخایرو چې نه پرېږدي چې باقي او څلوېښت زره پترول هلته دغه ذخایر شته چې هغوی اجازه نه ورکړي چې بارگیری دي او ادخال وکړي. اگر اصلي هدف دا دی چې ایران خواست را دیر اقراض خبر اتری وستی، او بدی علا او کولای چیچی یو لاسترولدی ولدی او با یو موافقه ولدی که پا عملی توگه
شمس مخکې مو کې پام وی د حامد کرزی د معاون په مشرۍ باندې، د جنرال صاحب فهیم په مشرۍ باندې یو پلاوی تللی و، اوس دا پلاوی لاړې. تاسو څه فکر کوئ، دغه پلاوی او دغه پلاوی وړاندیزونه به څه فرق ولري او که به یو شی وي؟
البته هغه فقري پلاو چې په رسمي ډول تللی وي هدف یو رسمي سفر چې درلود، خو په ضد دغه مسله مطرح شو چې هغوی د دې علم فعلا هغوی سره مذاکرات وکړي چې دغه مسله به پرېږدي او همغه وخت، او دغه آیت چې د تجارت او مالیه وزارت په دې برخه کې اصلي سکتورونه د تجارت او ترانزیت مثلا او هغه مشکلات چې تجار سره مثلا شته او تجار لري هغه په مشخص ډول هغوی سره به مطرح کړي چې د هغوی لخوا یو رسمي ژمنه وسي چې پس له تېره دا مشکلات چې ناپرېښتي وي دي باید د منځ ویل شي.
د ایران سفیر په افغانستان کې له حامد کرزی سره خبرې وکړې، غوول چې په څلورو ورځو کې به دغه د ترانزیت ستونزه حل شي. تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزه تر اوسه هم پاتې ده؟
البته دغه ژمنه یوازې په یو ورځ کې چې تېر یک شنبه په مشخص ډول تقریبا 130 لاریګمې خوشې شول او نفتي مواد انتقال شو افغانستان خواته، اما بعد له هغې نه بیا هم دې افکارونه چې هلته په لاره کې مثلا ولاړ دي او په نورو روغتو چې زیاتره ولاړ دي، او بیا هم زیاتو لاریګانو ته اجازه نه ورکړي چې په هره ورځ کې مثلا زیاتره دی 15 او 40 زیاتو ته اجازه نه ورکړي په هغې نه.
د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند عزیز شمس.
راپور زمور قضاوت ستاسو
په پا پام کې ده. په پا پاکستان کې نن د هغه امریکایي محاکمه پیل شي چې د دوو وسلوالو په وژنه تورن دی. په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ دا مامور وایي چې د ځان د دفاع په خاطر ډزې کړي دي، خو پولیس دی د دوو کسانو په وژنه او د غیر قانوني وسلې په انتقالولو تورن کړی دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه له احمد تکل اورو.
د پاکستان یوې محکمې په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ د هغه ملکي مامور محاکمه پیل کړې چې د پنجشنبې په ورځ دوه تنه وسلوال په ډزو ووژل. ویل کېږي دې دوو وسلوالو په لاهور کې د امریکا د قونسلګرۍ د دې مامور د تښتولو نیت درلود. د لاهور د پولیسو قمندان اسلام تارین وایي چې دا امریکایي د دوو کسانو په وژنه او د غیر قانوني وسلې په انتقال تورن دی. د پولیسو یو بل مقام ریاضت علي ویلي چې په نښته کې د یو تن وژل شوي پاکستاني ورور د دې امریکایي پر ضد دعوا برابره کړې او دوی له دې کبله اقدام ته اړوتي دي. د پاکستاني پولیسو یو چارواکی عمر سعید وایي تورن د جمعې په ورځ وویل چې له پیښې څو شېبې مخکې هغه مهال چې غوښتل یې د پیسو د ذخیرې له کوچني ماشین یا ای ټي ایم څخه پیسې راوباسي، د احساس کړه چې دوه کسان یې تعقیبوي. یو بل امنیتی مقام ویلی دی چې ښایي دا دوه کسان به تښتون کې وو، ځکه وروسته معلومه شوه چې تومانچې هم ورسره وي. تورن امریکایی وایي چې د ځان د دفاع په خاطر ډزې وکړې او هغه کسان یې ووژل چې ورپسې وو. په دې ترڅ کې یو بل پاکستانی هغه موټر وواهه او مړ شو چې له پیښې وروسته سیمې ته راورسېد. په پاکستان کې د امریکایي ډیپلوماتانو او د هغو د امنیتي ساتونکو لخوا د وسلې انتقال هغه مسله ده چې د دې هیواد ډېر شمېر رسنیو او سیاستوالو اندېښنه پرې څرګنده کړې. د دوی په نظر دا د پاکستان ملي حاکمیت ته نه کتنه ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه ښایي په دې هیواد کې د امریکا ضد احساسات نور هم زیات کړي. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې په افغانستان کې د پوځي حضور او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو د بي پیلوټه الوتکو د برید له وجې ډېر شمېر پاکستانیان امریکا ته د دښمن په سترګه ګوري، او ځکه لویدیز ډیپلوماتان د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان بیلابیلو سیمو ته د سفر پر مهال له ځان سره وسله ګرځوي.
په پاکستان کې مو د امریکایي ډیپلومات د محاکمې رپورټ اوریده. دغه ډیپلومات پرون په لاهور کې دوه تنه موټر سایکل سپاره پاکستانیان ووژل، او له هغه وروسته یوه وړه مظاهره هم وشوه چې په امریکا باندې اعتراضونو اعتراض وشو. له همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیږي. په بل یوې کې قادر حبیب له تاسو سره دی. قادر مهربانی.
بله، تشکر از شما احمد. چه بشنونده عزیز، خدمت تان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 دقیقه است و در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم میشنوین که انفجار امروز منطقه دیپلماتیک کابل وزیر اکبر خان را تکان داد و حداقل 8 کشته به جا گذاشت. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم، اما نخست توجهتان را به مشروع خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم که ملیحه احراری تقدیم می‌کند.
با سلام، نخست سرخط ها. در اثر یک حمله انتحاری در یکی از مجلل ترین سوپرمارکت های کابل امروز 14 نفر کشته و 11 زخمی شدند. فردا شنبه ولسی جرگه رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب می کند و هزاران معترض که خانه براندازی حکومت حسنی مبارک می باشند امروز در قاهره و شهرهای دیگر مصر با پلیس درگیر شدند. مشروع خبرها. در اثر یک حمله انتحاری در یکی از مجلل‌ترین سوپرمارکت های شهر کابل امروز 14 نفر کشته و 11 زخمی شدند. محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، در صحبت با خبرنگاران گفت تحقیقات در مورد علت انفجار آغاز شده است، اما شماره از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر حمله کننده انتحاری وارد فروشگاه فاینس شد و بعد از تیراندازی بر مشتریان این مغازه خودش را انفجار داد. مسئولیت حادثه را هم طالبان و هم حزب اسلامی به دوش گرفتند. مقامات افغان میگویند در میان قربانیان این حادثه اطفال و زنان و اتباع خارجی شامل هستند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، بعد از دیدار از محل وقوع حادثه به خبرنگاران گفت که در این حادثه 14 نفر کشته و یا زخمی شدند.
دو سه نفر از اتباع در اینجا کشته شده که فکر کنم خانم هستند، ولی مشخصا در رابطه با رئیس بلگواتر ما کدام اطلاع نداریم. تعداد 6 تن از کسها زخمی هستند، در شفاخانه هستند و 8 تن در محل حادثه جان خود از دست.
حزب اسلامی ادعا کرده است که یک تن از افراد آنان به هدف کارمندان شرکت امنیتی بلک واتر حمله انتحاری را در سوپرمارکت به نام فاینس انجام داده است. این مغازه در چهارراهی سرک 15 وزیر اکبر خان موقعیت دارد و فاصله زیاد با سفارت‌های کانادا، ناروی و دانمارک ندارد. در این مغازه بیشتر اتباع خارجی، نظامی و غیر نظامی، مواد خوراکی و غیر خوراکی مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند. ارگریوس جمهوری افغانستان حامد کرزی نظر به اعلامیه‌ای که پخش کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی را که باعث کشته و مجروح شدن تعدادی از افراد ملکی در این منطقه وزیر اکبر خان شد به شدت محکوم کرده است. حامد کرزی این حمله را با شدیدترین الفاظ و اساس این اعلامیه تقبیه نموده و گفته است دشمنان تروریست افغانستان به حد از زبونی رسیدند که افراد ملکی بی‌دفاع را به شمول زنان در داخل یک مغازه خوراک فروشی بدون تفکیک به قتل رساندند، در حالی که حمله بالای زنان در فرهنگ افغانی و مدنیت اسلامی هرگز جایی نداشته و یک عمل ضد اسلامی، ضد انسانی و مایه شرم و خجالت برای عاملان آن می باشد. فردا شنبه ولسی جرگه افغانستان رئیس و هیئت اداری ولسی جرگه را انتخاب میکند. آقای عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان امروز گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی زائر خودشان را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. دست کم 20 تن از طالبان مسلح از روز پنجشنبه از جنگ در تخار دست کشیده و به نیروهای دولتی پیوستند. فیض محمد توحیدی، سخنگوی والی تخار، بر رادیو آزادی گفت سرکردگی این گروه را قمندان کریم به دوش دارد که بعد از انجام عملیات پیهم ناتو و عملیات تصفیهوی عساکر دولتی در ولسوالی خواجه غار تخار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. قمندان محمد امین، یک قمندان دیگر طالبان و 8 تن از همراهانش به گفته مقامات تخار 5 روز قبل به حکومت پیوستند. شدند. به گفته مقامات حکومتی 90 تن از طالبان به شمول 6 قماندان از آغاز پروسه صلح تا کنون در تخار به دولت پیوستند. و یک تن از سربازان پلیس در شندن که توسط مخالفان حکومت ربوده شده بود به قتل رسیده است. لال محمد عمرزی ولسوال شندن در این رابطه به رادیو آزادی گفت تا کنون شخصی یا گروهی مسئولیت قتل این سرباز را به دوش نگرفته است. این سرباز در حالی در شندن به قتل رسید که چند روز قبل از آن اداره ثبت و احوالات نفوس در ولسوالی گلران هم مدیر عامل آن را بوده شده است. رادیو با خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. هزاران معترض که خوان براندازی حکومت حسنی مبارک می باشند امروز در قاهره و شهرهای دیگر مصر با پلیس درگیر شدند. شاهدان عینی گفتند پلیس برای متفرق کردن مظاهره کنندگان در قاهره که بالای پلیس سنگ پرتاب می کردند از گلوله های پلاستیکی، گاز اشکاور و آب پاش ها کار گرفت. برخی از این برخوردها در قاهره نزدیک مسجدی که محمد البرادعی برنده جایزه نوبل به صف نمازگزاران نماز جمعه پیوسته بود رخ داد. با اساس گزارش ها برخوردها میان پلیس و هزاران مظاهره کننده در شهرهای بزرگ مصر از جمله اسکندریه رخ داده است. خدمات موبایل و اینترنت که از آن مظاهره کنندگان برای تنظیم راهپیمایی خود استفاده می کردند در سراسر مصر مختل شده است. یک کارمند کنسولگری آمریکا بعد از تیراندازی و کشتن دو موتور سایکل سوار امروز در پاکستان در محکمه ظاهر شد. پلیس میگوید بر این آمریکایی اتهام قتل دو تن و انتقال غیرقانونی سلاح وارد شده است، اما کارمند کنسولگری آمریکا میگوید او به خاطر دفاع از خود فایر کرده است. این کارمند آمریکایی قرار است پنجشنبه آینده هم در محکمه حاضر شود. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که کارمند ملکی کنسولگری آن کشور در لاهور در این حادثه دخیل بوده است. این قضیه امکان دارد احساسات ضد آمریکایی را در پاکستان برانگیزد. یک عضو سابق گروهی که وبسایت ویکیلیکس را ایجاد کرده بودند وبسایت رقیبی را ایجاد کرده است که بر اساس اسناد نشر شده از جانب ویکیلیکس کنترل بیشتر خواهد داشت. دانیل دامسچت این موضوع را در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان در داووس بیان کرده گفت وبسایت جدید به نام اوپنلیکس منابع برای ارسال را به طور خاص انتخاب کرده و به احتمال زیاد امسال به فعالیت آغاز خواهد کرد. سرمنشی ملل متحد بان کیمون میگوید مدل اقتصادی کنونی جهان یک پیمان خودکشی محیط زیست جهانی است که اگر اصلاح نشود نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود. بان کیمون این سخنان را امروز برای هیئت اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس در سوئیس بیان کرده گفت رهبران سیاسی و تجار برای نجات این سیاره نیاز دارند یک انقلاب اقتصادی را بپذیرند. بان کیمون گفت برای دست یافتن به اقتصاد پایدار وقت به سرعت میگذرد. سخنان بان کیمون با استقبال اعضای هیئت از جمله رئیسان جمهور مکزیکو، اندونزیا، مدیر شرکت بزرگ والمارت در آمریکا و بیل گیتس از شرکت مایکروسافت روبرو شد. و حکومت آفریقای جنوبی میگوید که نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق و نماد مبارزه با تبعیض نژادی امروز شفاخانه را ترک گفت. به گفته دکتران نلسون ماندلا پریروز به خاطر یک بیماری تنفسی حاد به شفاخانه بستری شد. حالا وضع صحی و خوب است اما نیاز به ادامه مراقبت دارد. نلسون ماندلا 92 ساله اولین رئیس جمهور منتخب سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی است که 27 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و در زندان به بیماری سل مبتلا شده بود. پایان خبرها.
با تشکر از ملیحه احراری ساعت 6:38 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی در گزارشایی که برایتان داریم مشنوین انفجار در یکی از مناطق با تدابیر شدید امنیتی شهر کابل 8 کشته به جا گذاشت.
شخص در آمده داخل فاینس یک سوپرمارکت هست. تنهاش 15 وزیر اکبر خان سرک 15 وزیر اکبر خان و ناگهانی انفجار صورت گرفت.
انتظار می رود فردا اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری و رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه دهند. هزاران تن از معترضان در قاهره مرکز مصر در جاده ها سرازیر شده و با پلیس درگیر شدند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 104.5 FM مشنوین. به نخستین گزارش خبری این مجله خبری ما میپردازیم. انفجار امروز منطقه دیپلماتیک کابل وزیر اکبر خان را تکان داد. مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند در نتیجه انفجار امروز در یکی از فروشگاه های موسوم به فاینس در این منطقه 8 تن کشته شدند. محمد ایوب سارنگی قماندان امنیه کابل در صحبت با خبرنگاران گفت تحقیقات در مورد علت این انفجار آغاز شده. شماری از شهادان عینی به رادیو آزادی گفتند که یک حمله کننده انتحاری وارد این فروشگاه شده و پس از تیراندازی بر مشتریان این مغازه خودش را انفجار داد. مسئولیت این رویداد را طالبان و حزب اسلامی هر دو گروه به عهده گرفتند. احمد جعفر احمدی گزارش دارد از کابل به این شهر.
مقامات افغان میگویند در میان قربانیان این رویداد اطفال، زنان و اتباع خارجی نیز شامل هستند. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل پس از دیدار از محل وقوع این حادثه به خبرنگاران گفت که در این رویداد 14 تن کشته و زخمی شدند.
2-3 نفر از اتباع خارجی در اینجا کشته شده که فکر کنم خانم هستند، ولی از مشخص هم در رابطه با رئیس بلگواتر ما کدام اطلاع نداریم. تعداد 6 تن از کسها زخمی هستند، در شفاخانه هستند و 8 تن در محل حادثه جان خود از دست دادند. وضعیت مجروحین قسما قناعت بخش است، ولی 2-3 نفر وضعشان تقریبا تحت مراقبت جدی دکترها قرار داره. هنوز دقیق نیست انتحار از یا انفجار، تحت بررسی قرار داره.
اما شماره از شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند این انفجار حوالی ساعت 2:30 بعد از چاشت روز جمعه بعد از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری وارد فروشگاه موسوم به فاینست شد. دو تن از شاهدان عینی در این مورد میگویند
داخل فینس که داخل شدم جسدهای مردم بود. قراره که ما پرسان کردم که از کارمندان خود فینس ها، اونا گفتن که به مجرد که داخل شد همه شخص انتحاری دو نفر از زد با مرمی کلاشینکوف. بعد از او داخل پیش رفت، دید که خارجی هست در میخریداری جمع میکردن در کراچی که کار که وسائل میخریدن، مثلا باز خوراک باب باز انفجار داد خدا.
تو مج میرسه لیکت
کارمنده
انفجار برای ما بگویی
انفجار چی گونه واقع شد؟
واقع تر که برادرم اونجا شخص در آمده بود، شخص در آمده داخل فاینست یک سوپرمارکت هاست در نوشت پانزه وزیر اکبر خان، سرک پانزه وزیر اکبر خان، و ناگهانی انفجار صورت گرفت.
مسئولیت این رویداد را گروه طالبان مسلح و حزب اسلامی به عهده گرفتند. حزب اسلامی ادعا کرده است که یک تن از افراد آنان به هدف جان کارمندان شرکت امنیتی بلک واتر حمله انتحاری را در سوپرمارکت موسوم به فاینست انجام داده است. این مغازه در چهار راهی سرک 15 وزیر محمد اکبرخان واقع است که فاصله زیاد با سفارت‌های کانادا، ناروی و دنمارک ندارد. بیشتر از این مغازه اتباع خارجی نظامی و غیر نظامی مورد خوراکی و غیر خوراکی مورد نیازشان را خریداری می کنند.
شنیدین که انفجار امروز در منطقه وزیر اکبرخان به وقوع پیوست و در این انفجار در یکی از فروشگاه های وزیر اکبرخان حداقل 8 تن کشته شده و گفته شده که 3 تن از کشته شدگان زنان خارجی بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه این انفجار را شدیداً محکوم کرده است. به گفته قمندان امنیه کابل در جمع مجروحین وضعیت 3 تن آنها نیز وخیم می باشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی که
شفافیت مثلا واضح شده نظام
همده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
گزارش و خبرها را از رادیو آزادی ادامه میتیم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه تازه های را در مورد تظاهرات در مصر برایتان خواهیم گفت. هزاران تن از معترضان در جاده های قاهره مرکز مصر سرازیر شده و با پلیس درگیر شدند. اما پیش از آن انتظار می رود که فردا اعضای ولسی جرگه افغانستان به خاطر انتخاب هیئت اداری رسمی و رئیس ولسی جرگه تشکیل جلسه دهند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان با پخش اطلاعیه از اعضای ولسی جرگه خواستند که در مقر این مجلس فردا حضور یابند.
اطلاعات
چهارده آرشان شفا روز شنبه و ساعت دو بجا به تالار ملیسی جرگا و خاطر بیش دایمی ملیسی جرگا آجیده و بیش مطرح بشه.
آقای عثمانی همچنان گفت که قرار است دکتر رمضان بشردوست، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، حفیظ منصور، دکتر مهدی و حاجی ظاهر خود را به خاطر احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کنند. در همین ارتباط در تماس تلفنی اصفهان وزیر صافی استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در کابل پرسیدم که چه فکر میکند با در نظر داشت ساختار و تشکیل فعلی ولسی جرگه اعضای ولسی جرگه به کدام یک از این نامزدان رأی خواهد داد.
من فکر میکنم از جمله اشخاصی که همین الان نامشان گرفته شد در مقام اول در ترکیب فیلی اعضای ولسی جرگه برنده بر ریاست ولسی جرگه آقای قانونی خواهد بود باز هم، و همچنان از معاونین آقای قانونی هم از جمله کسای خواهد بود که با آقای قانونی ائتلاف کردن و رأی میدن برشان.
استاد چرا شما فکر میکنین که بازم آقای قانونی رئیس ولسی جرگه خواهد شد؟
من فکر میکنم به اساس ترکیب قبلا بعضی از نماینده های امی تنظیم هایی که به اونا نزدیک هستن یا به اونا مربوط هستن ادعا کردن، اگه او ادعا درست باشه مثلا آقای دکتر عبدالله تقریبا 92 نفر وکیل از جمله گروپ خود قلمداد کردن، یا یک حزب تنظیم دیگه 70 یا 74 نفر از گروه خود قلمداد کردند و به صورت بسیار واضح دمی معرفی از این اعضا به ولسی جرگه هم اینا هم دست یکی کرده بودن و پاکشاری داشتن که باید ما معرفی شویم بدون از اینکه محکمه حتی فیصله کرده باشه. پس معلوم میشه که اگه اختلاف بین از اینا وجود داره و اثر زبانهای مردم در جامعه هم اس و اخبار لیک میشه از بین از اینا که یکی ما معاون خود بودیم دیگه ما رئیس خود.
نظر به ساختار ولسی جرگه افغانستان که تازه افتتاح شد، روابط میان این مجلس و حکومت چطور خواهد بود؟
روابط بین این مجلس و حکومت خصوصا در حالی که آقای کرزای اعلان کرد که ما تضمین 208 نفر را گرفتیم و ما به خاطر وحدت ملی را اعلان میکنم، اما اینا فیصله های بعدی محکمه اختصاصی را میپذیرند. اگر اینا از ابتدا یا روز اول فیصله کردن که بالای او خط خود پا میگذارن و از تعهد خود سرپیچی میکنن که ما فیصله محکمه اختصاصی را نمیپذیریم و اصلا محکمه اختصاصی را نمیشناسیم که تأسیسش قانونی نیست، مانای عزیز که همین شروع ولسی جرگه در مخالفت با قوه اجراییه آغاز شده و سنگ سنگ بناش نهاده شده و این تا 4 سال دیگه فکر نمی کنم که روزای بسیار خوش قانونگذاری و قوه اجرایی را سپری کنند.
وزیر صافی استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی در کابل بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک هیئت افغانی به ریاست وزیر مالیه افغانستان امروز کابل را به قصد تهران ترک کرد. در مورد مصاحبه داریم با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان تا دقایق دیگر. اما پیش از آن، تهران برای مدتی از ورود مواد نفتی از خاک ایران به افغانستان ممانعت کرد و علت توقف این مواد در آن سوی مرز را مشکلات تکنیکی خواند. اما شماره به این باورند که علت اساسی توقف تانکرهای تله تجار افغان در خاک ایران چیز دیگری بود. نشریه اکونومیست در شماره اخیرش می‌نویسد علت عمده توقف این تانکرها در آن سوی مرز آن است که حکومت ایران نمیخواد مواد نفتی که از خاک این کشور وارد افغانستان میشود در اختیار نیروهای خارجی مستقر در افغانستان قرار گیرد. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
آیا ایران ناگهانه موادی را به افغانستان میفرستد که نیروهای آمریکایی در آینده از آن بر ضد رژیم تهران استفاده کنند؟ به نوشته نشریه اکونومیست، این سوال است که دولت مردان ایران از خود میپرسند و از این بابت نگرانند. با باور نویسنده اکونومیست، یکی از دلایل متوقف نگه داشتن تانکرهای تیل تجار افغان در خاک ایران هم نگرانی ایرانی‌ها از این بابت بود که ممکن است از این مواد نفتی نیروهای آمریکایی استفاده کنند. هرچند حکومت افغانستان و نیروهای ناتو میگویند مواد وارد شده از طریق ایران تنها در اختیار غیر نظامیان قرار می‌گیرند، اما این اظهارات شک و تردید مقامات ایرانی را رفع کرده نتوانستند. اکونومیست می‌نویسد همزمان با افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان و ازدیاد عملیات نظامیان ناتو در نقاط مختلف این کشور، واردات اموال از ایران به افغانستان در سال 2010 بیشتر از دو برابر افزایش یافته است که به باور ایران این یک امر تصادفی نیست. ظاهرا مقامات ایرانی علت توقف تانکرهای نفت تجار افغان در آن سوی مرز را مشکلات تکنیکی می‌خوانند. اما وحید مژده، یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اکونومیست گفته است مقامات ایرانی در پشت پرده روی این نکته تاکید می‌کنند که امسال بیشتر از نیازمندی مردم عام از طریق ایران به افغانستان نفت وارد شده است. این در حالی است که حملات شورشیان بالای کاروان‌های نفت نیروهای ناتو در خاک پاکستان سبب شده است تا ناتو نسبت به گذشته کمتر از طریق پاکستان به افغانستان نفت وارد کند. ایران ادعا دارد که آمریکایی‌ها در هنگام حضورشان در افغانستان در تلاش ایجاد یک جنبش جدایی طلبانه در میان بلوچ‌هاند، بلوچ‌هایی که در قلمرو افغانستان، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند. به نوشته اکونومیست، پالیسی تهران در افغانستان این است که برای نیروهای خارجی در افغانستان مشکلات امنیتی ایجاد کند، اما نه در مناطق هم مرز با ایران. بنابراین نویسنده مقاله اکونومیست می‌افزاید ایران طالبان را آموزش می‌دهد، آنها را مسلح می‌سازد و با احتیاط کامل آنان را به مناطق جنوبی و شرقی افغانستان که ایران مرز مشترک ندارند میفرستد. از جانب دیگر رژیم به رهبری شیعه ها در ایران با گروه سنی تندرو طالبان خصومت مذهبی دارد. از همین روز که تهران حامد کرزی را نسبت به طالبان ترجیح میدهد و با پرداخت پول نقد و امتیازات دیگر احساسات ضد آمریکایی وی را تقویت میبخشد. ایران همچنان به شماری از مکاتب، مساجد و رسانه های افغانستان پول میدهد. به باور نویسنده مقاله اکونومیست، آمریکایی ها هم دو هدف متضاد دارند، یکی با ثبات ساختن افغانستان و دیگر با ثبات ساختن ایران. واشنگتن در تلاش حل منطقه‌ای بحران افغانستان است، اما بالای ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش تعذیرات وضع می‌کند. از سوی دیگر ایران به خاطر منافع خود سیاست دوگانه‌ای را در افغانستان بازی می‌کند. در نهایت نویسنده مقاله اکونومیست چنین نتیجه می‌گیرد که در این گیرودارهای سیاسی کمک به مردم افغانستان شاید هدف اصلی کشورهای دخیل در مسائل افغانستان نباشد.
فشرده از مقاله اکونومیست را از رادیو آزادی شنیدن. در این حال یک هیئت افغانی بر ریاست وزیر مالیه افغانستان امروز کابل را به قصد تهران ترک کرد. در ترکیب این هیئت که مقامات وزارت اقتصاد و تجارت افغانستان نیز شاملند قرار است در جریان دیدار دو روزه از تهران مورد مشکلات تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ایران با مقامات آن کشور صحبت کنند. احمد جعفر احمدی در این مورد با عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد هدف این سفر پرسیده است.
قرار است هیئت افغانستان در مذاکراتی که با مقامات ایرانی داشته باشند روی مشکلات عمده تجارت و ترانزیت بین دو کشور صحبت کنند.
میشه مشخصتر بگوین که فعلا در بخش تجارت و ترانزیت بین افغانستان و ایران کدام مشکلات عمده و خاص وجود دارد؟
از لحاظ مواد نفتی مثلا مشکلاتی وجود دارند که برای تجار افغانی مستثناً بعضی مشکلاتی ایجاد شده که دیگر تجار کشورهای دیگه مثلا و خود تجار ایرانی با او واجده. از کشتی هایی که مثلا انتقال میافتند مواد نفتی مشکلات دارند، برای ذخایر مشکلات دارند که مثلا در بارگیری ها موقع و نوبت مراد نمیشه، برای تجار افغانی با مشکلات ایجاد میشه، در ترانسپورت و ترانزیت مشکلاتی که ایجاد شده. این از جمله مشکلاتی بوده که فرارای تجار افغانی با قرار گرفته و همچنان در مسائل خود کالاهایی که از طریق ایران ترانزیت میشه علاوه از مواد نفتی در مواد دیگه هم مشکلات وجود دارد. بعد از مذاکرات قبلی که شخص جناب وزیر تجارت و یک آیت از افغانستان با اونا داشتن، موافقه صورت گرفت که بعد از بازگشت آیت انتقالات آغاز میشه. ولی در روز یک شنبه هفته گذشته استثنان برای یک روز حدود 130 تانکر اجازه یافت که مواد نفتی را انتقال بدن، ولی با تأخیر از روزهای بعد این کاسته شد تا حدی که بسیار مثلا در مرزی که مالی پور داریم از طریق 4-5 لاری و از طریق اسلام خلا حدود 15-16 لاری و از طریق فرا هم همچنون 2 لاری و 3 لاری تا 4 لاری روزانه تانکرها میتانستند که انتقال بدن. یعنی این کاهش یافته رفت دوباره و این علت تعداد کسایی که تجار قاچاق مواد نفتی در ایران ادام، کسایی که قبلا بارگیری کردن مثلا مواد نفتی را از ترکمنستان و از عراق، اینا ذخایری که در اون طرف ایران دارن، ذخایر از اینا مثلا از دل پترول گرفته تا دیزل ذخایر هست که بارگیری باید شوند. اون بارگیری از این هم به صورت قبلی که مثلا اجازه داشتن اجازه نمیدن و به این حساب حتی در بارگیری هم کاهش آمده مثل که قبلا مثلا بارگیری میشد، اون مقدار مثلا دلی که در ذخیره ها هست اون هم برای بارگیری شم اجازه حال نمیدن تا انتقال بیفتن. این مشکلات در مجموع عید با جانب ایران مطرح خواهد داختن تا
مصاحبه بود با عزیز شم، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد سفر هیئت افغانی به ریاست وزیر مالیه افغانستان به تهران. هزاران تن در مصر امروز پس از نماز جمعه به جاده ها ریختند و تظاهرات را بر ضد حکومت این کشور بر راه انداختند. اشتراک کنندگان این تظاهرات که اکثرا جوانانند، خواستار تغییر در حکومت کشورشان هستند و از حسن مبارک رئیس جمهور این کشور میخواهند تا از موقفش کنار رود. حسن مبارک حدود 30 سال است که مصر را رهبری میکند. امید مرزبان در استادیوس و رویدادهای تازه مصر را در گزارش ارائه میکند.
راهپیمایی امروز بزرگترین تظاهرات در چند دهه گذشته در مصر بود. این مظاهرچیان پس از نماز جمعه به جاده ها ریختند و با ماموران پلیس درگیر شدند. رهبران اسلامی مصر نیز از هواخواهان خود خواستند تا به جاده ها بیرون شوند و در این تظاهرات ضد حکومت سهم بگیرند. در قاهره مرکز مصر پلیس برای پراگنده ساختن مظاهرچیان از گلوله های رابری و آب استفاده کرد. حکومت مصر همچنان برای جلوگیری از گسترش این مظاهرات شبکه های تلفن موبایل و اینترنت را غیر فعال ساخت. شبکه های تلویزیونی از برخورد پلیس با هزاران مظاهرچی در شهرهای الکساندریه، المنیا و اسیوت گزارش هایی را نشر کردند. در جریان چند روزی که مظاهرات بر ضد حکومت آغاز شده است، حداقل 4 مظاهرچی و 2 مامور پلیس کشته شدند. گزارش شده است که از 700 تا 2000 تن در این جریان زخم برداشتند. همچنان گروه اخوان المسلمین که منظم ترین جریان سیاسی مخالف حکومت است، امروز گفت نیروهای امنیتی 5 تن از رهبران این گروه و 5 عضو پیشین پارلمان مصر را بازداشت کردند. فعالیت گروه اخوان مسلمین از مدت ها به این سو منع شده، اما پس از آن که این گروه اعمال خشونت آمیز را تقبیح کرد، حکومت مصر حضور اعضای آن را در این کشور پذیرفت. اعضای اخوان المسلمین که تا به حال ظاهرا به حیث افراد غیر وابسته به فعالیت های سیاسی ادامه می دادند، امروز به جاده های مصر بیرون شدند و به مظاهرچیان جوان پیوستند که خواهان تغییر کلی در کشورشان هستند. مظاهره بر ضد حکومت زمان جدیتر شد که محمد البرادعی برنده جایزه نوبل صلح و یکی از مخالفان حکومت به رهبری حسنی و یکی از مخالفان حکومت به رهبری حسنی مبارک از اتریش وارد مصر شد. او به خبرنگاران گفت اگر مردم به خصوص قشر جوان از من میخواهند که در این دوره گذار مصر را رهبری کنم، من به این خواهش آنان جواب منفی نمیدهم. البرادعی گفت میخواهد حکومت جدیدی را در مصر مشاهده کند، اما افزود اکنون هم از حکومت می‌خواهیم که برای یک تغییر صلح‌آمیز در این کشور کار کند. تا به حال حکومت به رهبری حسنی مبارک به مذاکره و گفتگو با مظاهرتچیان علاقمندی نشان نداده است.
تشکر میکنیم از امید مرزبان. شنیدین که هزاران تن از معترضان در قاهره مرکز مصر و همچنان در شهر اسکندریه از اعتراضات گزارش شده و در جاده ها ریخته و با پلیس درگیر شدن. همین لحظه عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل در تماس مستقیم تلفن با خود داریم. آقای هروی، شما بیشتر از یک دهه در قاهره بودین و با احوال سیاسی قاهره آگاهی بیشتر دارین، از اونجا گزارش میدادین به طور عموم در مورد وضعیت شرق میانه. پیش از این تظاهرات وضعیت سیاسی در قاهره چطور بود؟
بله، اوضاع سیاسی در قاهره قبلا هم بحرانی بود، به خصوص که بعضی از گروه های که خواهان رشد دموکراسی در منطقه بودند، همچنین جنبش کفایه و به اضافه 6 اپریل به اضافه جماعت اخوان المسلمین که گروه غیر قانونی در مصر می باشه، همه خواهان تغییر در مصر بودند، به خصوص اینکه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از 30 سال به این سو در این کشور حکومت میکنه و نگرانی وجود داشت که شاید جمال مبارک فرزند ارشد حسنی مبارک به جانشینی پدر از طریق انتخابات روی کار بیاید. بر صورت این روز که روز خشم و غضب یاد میشه، در شهرهای مختلف تظاهرات برا افتاده و این تظاهرات بیانگر این است که مردم خواهان یک نوع تغییر میباشند در کشور مصر و این زاده یک روز یا دو روز نیست، بلکه سابقه های داشته و مردم میخواهند که هر چیز زودتر مسائل قانون اضطراری که در مصر و 30 سال به این سو همچنین حاکم است برداشته شده و مردم آزادی های بیشتر به دست بیاورند.
بله، شما اشاره داشتین به احزاب سیاسی لیبرال و مذهبی اخوان المسلمین و سایر احزاب و یکی از مخالفین حکومت محمد البرادی که تازه وارد قاهره شده و گفته که میخواد تا مصر نوین ببینه. چی فکر میکنین؟ آیا تمام ای افکار یا فکرهای سیاسی مختلف که در احزاب گنجانیده شده اینا میتونن که گرده هم بیان و در برابر حکومت مبارک قرار بگیرن؟
در واقع چون هدف مشترک دارند که همانا ایجاد تغییر به خصوص تغییر صلح‌آمیز در کشور مصر است، این که گروه های مختلف و متضاد با هم دیگر جمع می کند. گروه های لائیک و همچنین گروه های اسلام‌گرا در این زمینه توافق نظر دارند که باید ما تغییری در مصر به وجود بیاریم و این مسئله باعث به وجود آمدن یک توافق خواهد شد.
بله، تشکر میکنیم از شما آقای عبدالرؤوف فیروی، خبرنگار رادیو آزادی که مدت در شرق میانه از تحولات گزارش میدادین. شنونده عزیز، در اینجا پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم در خدمت خواهیم بود. شب و روز خوش برتان میخواهیم.